افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبرې چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې د ازادي راډیو درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه مللی بشیر اوروي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچې کې د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. جنرال فرانک مکنزی پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړي وي یا نه، طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد د عملیاتو هڅې کړي دي. د مکنزی په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو امنی وضعیت دومره تغیر نه دی کړی. رسنوی د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شې امکان ستر روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه نیټه په دې اړه راپور ورکړی و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپور رد کړی دی. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. د جمهوري ریاست ارګ د اعلامیې له مخې محمد اشرف غنی له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د خلکو په یوه پراخه غونډه کې خبرې کوي چې پکښې قومي مشران، عالمان، ښځې او ځوانان ګډون کوي. ولسمشر به همداراز د هغوی وړاندیزونه واوري. کاپیسا ولایت ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د ناامنۍ زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر و. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ یو ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان شوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حمله مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړي چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ شي. دې ادارې نن پر ټویټر پاڼه لیکلي هر څوک د عقیدې او مذهب حق لري او دا حق د پاکستان په اساسي قانون کې تضمین شوی دی. دا خبره وروسته له هغه سوي چې په پاکستان کې یو شمېر مذهبي او سیاسي کړیو د دې پروژې مخالفت کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د هندوانو د عبادت ځای جوړولو مخنیوي یو ناسم کار و او باید ژر تر ژره له دې کاره لاس واخیستل سي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره 65 لګښتونه په پای کې نیولي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبا له امله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت د بدلون په هدف د 65 لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې شوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شاملې دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2 لک او 8000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له ډلې له څلور څلوېشت زرو زیات کسان مړه سوي دي. دا په اروپا کې د کرونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمېر دی. بلې خواته امریکا متحده ایالاتونو تېره یوه شپه ورځ د کرونا وبا د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد و. هلته څه باندې شپېته زره کسان په څلېرویشتو ساعتونو کې په کووید نولس ناروغۍ اخته سوي دي او د مړو سویو شمېر یو زرو یو سلو څوارلس ښودل سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې 3 میلیون خلک په کرونا ویروس اخته سوي دي او د ټولو مړو سویو شمېر 1,05,000 ته رسېدلی دی. د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې له هغې ډلې چې برازیل او هندوستان هم دي کرونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. ورځ تر بلې پکښې د مثبتو پیښو شمېر مخ پر زیاتېدو دی. په نړۍ کې ټول ټال نږدې 1,08,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې یې څه باندې 15,03,000 مړه سوي او نږدې 1,000,000 بېرته ښه سوي دي. او په جون میاشت کې ګرمي هوا په سایبیریا کې د تودوښې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساینس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون د خدماتو ادارې پرون د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې تیره جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده میاشت وه، چیرته چې د تودوښې درجه په اوسط ډول 15 درجې سلسیس زیاته وه او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشتو په پرتله یوه درجه زیاته وه، چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه. د خبرونو پای.
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کان. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو د وژلو سبب شوې وي. له طالبانو سره د روسیې د مالي مرستو ادعاوې داسې مهال راپورته کیږي چې په کابل کې روانه اونۍ درې مهم د سولې په اړه کنفرانسونه جوړ شو. روسیه هم یوه ګډونواله وه. دغه کنفرانسونه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره څومره مهم دي؟
دغه کنفرانسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یو نړیوال اجتماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي.
چابهار ګټه موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا په پام کې لري نن د کرونا وایروس د خپرېدو له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د بشري حقونو او د غرض د ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې امریکایي رسنیو وویل روسیې ځینې طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ایښی و. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د امریکایي قواو مرکزی قومندان وای دای زره نمنی چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبريالانو سره خبري وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکینزي وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدل دي چې دا د ډیری اندیشنې وړ ورته ښکاره شوه، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. د همدار از ویلی که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي، طالبانو په چیرو څو کلونو کې تر خپل وسه هڅه کړي چې پر امریکایي پوځیانو حمله وکړي. په ورستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو یې د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لورې چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې د امریکایان وژل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپکه اوښتي، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
دغه راز د امریکا د استخبارات او بخیر د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې اند د هیواد بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللې. د راپورونو لمخې له مایک پومپو غوښتل شوی چې وایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعام ټاکلی و. دا غونډه په پام کې ده چې سبا وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دې غونډې ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي کنه. د طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو ادارې په داسې حال کې راپورته کیږي چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې د پیاوړي کېدو یا د سولې د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه و. د دې موضوع د سپینولو لپاره مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله استانگزی سره خبرې وکړې. استانگزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده. دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځو د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کیږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دوه مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د ده لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو متاسفانه لیده له مخکې تقریبا د دې مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی و، امریکایانو خپله تنظیموو. نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دوم مسئله چې څومره تاثیر درلودای چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تېره بیا چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان له دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوست او تړلی دوست امریکایانو ته لري. بلانه هغه مخالف ځواک چې وکړل چې هغوی ته پرابلم ایجاد کړي روسان ته تصلاحات څومره رسنۍ ورسره کړي د عقل مادي او معنوي مرستې ورسره کړي. کوم سوال دا ده چې اولینه ناسته چې طالبانو له نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې. د کې شک نشته بلان که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې ته له امریکایانو سره تجربه وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاس ورکړي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د دې لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل د مظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه دي. د فعلاً لپاره خو چې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی دغه تفاهم نه نشته چې د تفاهم نه نشته چې د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماټیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خلاص کړي. وخت
د دغه درې وړو غونډو په اړه چې کابل یې روانونه کوربه دی، داسې ویل کېږي چې د سیمې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېر خپلې ګټې تعقیب کړې دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې روانونه په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنی چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوته نیول کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
لومړی سب اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په داسې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د څه بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونه به د ماسکو پالیسي تعقیبوي. او راغلو په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت به نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلېږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي. که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغه ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې په کابل کې د سولې د روانو هڅو په اړه د دریو غونډو په باب چې دا به څومره وکولی شي د سولې روان ټکنۍ بهیر ګړندی کړي خپل نظر را سره شریکو. کابل روانونی د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه دی. د سیمې د هیوادونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازو په دې غونډو کې ګډون کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبرلانو او رسنۍ ادارو ته متوجه ګواښونو او احتمالي حملو د رسنیو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. نه یا د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر له افغان حکومت غواړي چې د خبریالانو او رسنیزو ادارو امنیت د خوندي کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش د خراسان څانګې دوه انتحاریان کسانی نیولی چې غوښتل په کابل کې په روغتیایي مرکزونو او رسنیو حمله وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې د دوو تنو له نیولو خبر ورکړل چې په خبره یې غوښتل په کابل کې په یو خصوصي رسنۍ او یو روغتون ځانمرګې حملې وکړي، اوس له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دې موضوع اندېښمن کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي امنیت باید کړي ادعا ثابته کړي.
ترورستی ڈلے چ داعش یا ہر ڈلے کا چھ رسنا گواہ کور کئی رسنا باندھی حملہ کئی پلانو توڑی چوئی اصلی چہرہ عوام دار ددوئی آگا ترورستی اعمال باید پتو ساتھ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست وای د اسلامي دولت یا د داعش ډلې خراسان څانګې دوه ځانمرګې نیولي. د ریاست تېره ورځ رسنیو ته په یو لیږلې اعلامیه کې ویلي دي دغو کسانو غوښتل په کابل کې پر روغتیایي مرکزونو او رسنیو حملې وکړي. ملي امنیت داسې مهال دا خبره کوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په لسمه د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر چاودنه کې د دې تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. د دې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. بلخوا د روان لمریز کال د ثور په درویشتمه د برچی په سل بستریز ملي روغتون هم ډله ییزه حمله وسوه چې د نویو زیږیدلیو ماشومانو او میندو په ګډون وویشت تنه پکې ووژل سول او شل نور ټپیان سول. د هغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له دې وړاندې داعش ډلې د شمشاد په تلویزیون هم حمله کړې وه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. څو کاله وړاندې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون او همدارنګه د طلوع تلویزیون د کارکوونکو پر موټر انتحاري حمله وسوه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. طالبانو د هغو دواړو پیښو مسؤلیت په غاړه واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسله والې مخالفې ډلې په ځانګړې توګه اسلامي دولت یا داعش ډله رسنۍ او روغتیایي مرکزونه موخه ګرځوي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پوښتنه داسې ځوابوي.
څو دلایل باندې انتخابوي، یو د دې رواني اثرات زیات وي، مطبوعات دنیا او د افغانستان داخلي مطبوعات دې ته زیات توجه کوي او دوی د شهرت باعث هم ګرځي او د ویرې خپرولو باعث هم ګرځي. زیات د رواني اړخ دوی دې ته ډېر اهمیت لري او د دوی د شهرت باعث هم ګرځي او بین ملی مطبوعات کې شاید اثرات زیات وي نسبت دې ته چې دوی په یو ولسوالۍ کې یا په ښار کې په کوم نظامي هدف باندې حمله وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین د رسنیو د امنیت د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي. شوایشا قزادی راډیو ته وویل چې له امنیتي بنسټونو سره په همکاري د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب تدابیر تر لاس لاندې دي، خو په اړه یې زیات معلومات ورنه کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو خاورونو کې د اف ام په 1350 په صافه اوازې اورېدلی شئ. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بوري. دا اداره وایي د پروژې هوکړه دوه کاله وړاندې شوي وو او پرون یې په ایران کې رسما کارونه پیل شول. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره اوږده ده چې د چابهار له بندره پیلېږي، له زاهدان، بیرجن او مشهد څخه تیریږي او افغانستان ته سره نښلېږي. امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانزیټي اسانتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه هڅه. ایران د هغه پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پایته رسیدو سره به د اورګاډي د پټلۍ لارې چابهار بندر له افغانستان سره ونښلي. د اورګاډي دا پټلۍ 628 کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه براتیریږي او افغانستان ته برادن نشي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې خي او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرونی په ایران کې عملی چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړه شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د هیواد د خارج جوړونې وزارت د مرستیال خیرالله له قوله ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو ښه پیل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یوه تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د 150 کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړونکي اورګاډي په 1 ساعت کې 160 کیلومتره او بار وړونکي اورګاډي 140 کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلېدو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب رحیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي ایران، افغانستان او هند به د چابهار له لارې په یوه سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټه موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړیږي، زیربنا جوړیږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولی شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بېله مزاحمت بے جنجال او په کم وخت کې مالونه یک مالول شي چې موږ ته بیل شک ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې لاره بعد ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیز راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي. یو ټولیز نظر پر دې سرخی چې چابهار ته هم هر څه ډیر په نږدې کېدو سره د افغانستان سوداګریزه اتکا پر پاکستان کمیږي، هغه څه چې پاکستان یې تل د زور د ټکی په توګه په افغانستان کاروي. افغانستان چې تر ډیره د پاکستان له لارې سوداګري کوله په 2014 کال کې له هند او ایران سره تړون لاسلیک کړ چې د چابهار بندر له لارې خپل تجارت پیاوړی کړي. افغانستان هم دا ډول د سیمې له نورو هیوادونو لکه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان او تاجکستان سره د خپلې راکړې ورکړې لړۍ پراخه کړې او همدې هیلمند چې اوس یوازې پر یوې سوداګری زلاري محدود نه دی پاتې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کورونا په اړه به یوه نړیواله موضوع راواخلو. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. له دې مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم چې ډېر کورونا ځپلي وو ورته پلانونه اعلان کړي وو. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
تمته د بریتانیا د مالی وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسبې بیې لرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه له وړاندې د شاوخوا 3 میلیارد پاوند په ارزښت پانګونه منل شوې و. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خورېدو له کبله تر 340,000 ډیر کسان مړه شوي دي او دا د اروپا په سطحه له یادې ناروغۍ څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وبا له خورېدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه د راوتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوي پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې تازه د 8209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 3 میلیونه ته ورسېد. دا شمېرې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خپرې کړې دي ښیي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي او د مړو ټولیز شمېره په دې هیواد کې 1,01,312 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس د اخته کېدو د څه باندې 100,000 نوي پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالاتونو کې تیر اونۍ د پیښو یو ځل بیا ډېرې شوې او د دې سبب شوه چې ایالاتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لرې کولو پلانونه بیرته وځندوي. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغي د لا ډیرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یو داسې متفاوت خورېدونکې وبا ده چې بل لار نه لرو، مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 11,000,000 کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په سلاشر پنځه څپه صاف او واضح اوریدلی شي. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې لرو. د ازادي راډیو البته د ژوند په شیبو کې او د غراز د اساسي بشري حقوقو ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرپنده صفه صافه وځي اوریدل شي. او اوس هم د لندو خبرونو واردې مللای بشیر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر وای دا نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل شوی وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ کړي. د برتانیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر د اوښت اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. او په جون میاشت کې ګرمي هوا په سایبیریا کې د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سیم. زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک دا لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه را ډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپله د خوست ولایت د خلبشاد سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مونږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیک شوي دي. مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ ته د نرخونه لږ ټیټ کړي. او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیک شوي دي چې مخکې وکندارو باندې په سل روپۍ شی میلوي ده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ ته دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمې انجلۍ واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسؤلو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه همداده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري او دا کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لاس دا تاسو داسې کارونو ته د پای ټکی کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو بیا هم د خبرونې تازه همایون هیات هر کله کوم دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسر بحث کوو د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرت سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچنی کې دیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک علمي اړه په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل څه دی عربی